دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې وابه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې طالبان په پاکستان کې لپاره ځایونو پرته خپل شتون ته دوام نشي ورکولی د کابل په وروستي برید کې د وژل شوو شمیر اتیا تنو ته ورسید او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې نهم پړاو مذاکراتو په هدف قطر ته ځي
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه موضوع دا ده چې د افغانستان مبصرینو او سیاسینو ویلي دي باور لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه نهایی شوې ده
ټول مسله کې حل شوې ده هغه کې تشویش نه ده پاتې
پاکستان ویلي دي چې د افغانستان سره غلام خان تجارتي لارې د تګ راتګ لپاره پرانیزي
It will have more economic activity for the betterment of people on Ghulam Khan border trade terminal.
د امریکا د باندنی چارو وزیر مایک پمپیو ایران د منځنی ختیځ د امنیت او ثبات لپاره تر ټولو نهایی تهدید بولی. خود دې او نور مطالبه نمخ کې شکیب دوست او نوشاب آشنا د دې ساعت خبرونه وای.
السلام علیکم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو په هدف قطر ته روان شوی دی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې پر پاتې مسایلو له طالبانو سره خبرې کوي خلیلزاد زیاته کړې موږ چمتو یو اوس نو وګورو چې آیا طالبان چمتو دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې خلیلزاد به په دوحه کې له طالب استازو سره تر مجلس وروسته کابل ته ولاړ شي او د افغان حکومت له مشرانو سره به د سولې په اړه خبرې او سلام مشورې وکړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاهین وایي چې د حکومت لخوا د مذاکره کوونکو د نومونو نه اعلانول یا د اختلاف له امله ده او یا هم د کومې زورواکې کړۍ په لاس کې دي د طالبانو وایان د تبصرې په اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان ده ناجیه انوري وایي
دولت افغانستان سه هفته قبل بعد از مشورت های گسترده با طرف های زی دخل هیئت 15 نفری مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح با طالبان انتخاب کرده. این هیئت از تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی برخوردار بوده و آمادگی های کامل را برای قرار گرفتن در پشت میز مذاکره دارند.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په روانه میاشت کې له طالبانو سره د 15 کسیز مذاکراتي پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړ خو تر دا مهاله دغه پلاوی د غړو نمونه رسمان نه دی اعلان کړی
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې طالبان په پاکستان کې له پناه ځایونو پرته خپل شتون ته دوام نشي ورکولی ولسمشر غنی نن په کابل کې د ناټو د ګډ ځواکونو او په اروپا کې د امریکا د عمومي قمندانۍ له ارشد قمندان تود ولټر سره د مجلس په ترڅ کې ویلي چې له ناټو سره د افغانستان مشارکت دوامدار دی او د نړیوالو قواوو په شمیر کې زیاتوالی او کموالی په شرایطو پورې تړلی د افغانستان ولسمشر څرګنده کړې چې حکومت سولې ته ژمن دی په دې شرط چې د جمهوري نظام هیڅ څنډې ته زیان ونه رسیږي جمهور رئیس وویل طالبان باید د افغانستان خلکو ته له پاکستان نشی توکو القاعده داعش او نور لسګونه تروریستي ډلو سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي هغه زیاته کړه د طالبانو ډله د پاکستان په خاوره کې له پټنځي پرته خپل موجودیت ته دوام نشي ورکولی امریکایي قماندان ولسمشر غنی ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ناټو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت د تامین لپاره ګډې مبارزې ته دوام ورکوي جنرال ولټرز ژمنه کړې چې ناټو به د ستراتیژیک همکار په توګه د افغانستان قواو سره ملګرتیا ته دوام ورکړي
د کونړ چارواکي وایي تیرو اتو ورځو کې د پاکستان له لوري د کونړ پر یو شمېر ولسوالیو له 100 ډېر توغندي وشتل شوي دي د کونړ والی عبدالستار میرزاکوال وایي
په دغه درې ورځو کې 120 پیره انداخ شوی خو الحمدلله د خدای شکر ادا کوم یو کورنۍ نلګېدلې ده چې هغه مواشید منځ تللې دي او نور د سي جاني تلفات نه لري په دې برخه کې هم ماین اقدامات کړی دي امنیت شورا ته لیکل ریپورت او ایمیل استولای ده وزارت خارجه ته استولای ده ورګانه محلي ته استولای ده
د پاکستان حکومتي ادارو د دغو بریدونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویل چې د ډیورن پر کرخه هغه وسلوال په نښه کوي چې ګواکې پر پاکستانی پوستو ډزې کوي. له تیرو 9 کلونو راهیسې په وقفه ډول پر کونړ د پاکستان لخوا دغه ډول بریدونه کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واده په مراسمو برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته زیات شوی دی. د تیرې شنبې ورځ برید چې داعش مسؤلیت واخیست، د افغان حکومت سخته غوسه راپارولې ده. د ملي امنیت شورا وایند ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر دی او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره نړیوالې اجماع ته اړتیا شته. همدارنګه نن د اګست 20مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په ضد د مبارزې د څانګې اجرایوي رئیس یوری فیدوتوف وایي چې هیڅ هیواد د ترهګرۍ له خطر نه په امان کې نه دی. د ملګرو ملتونو دغه اقدام زیاتوي چې دولتونه باید جزایی عدالت ته د قربانیانو د لاسرسي زیاته زمینه برابره کړي او په دې اړه چټک اقدام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویلي دي چې افغانان د تروریزم او وسلوالو نښتو اصلي قربانیان دي.
پښتمیزو او نړیوالو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه‌شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د وینا په ترڅ کې په سیمه او نورو ځایونو کې د ایران د ناوړه چلند د ختمولو لپاره د نړیوال ټولنې د زیاتې همکاري غوښتنه وکړه. د منځنی ختیځ د امنیتي حالاتو په اړه د امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ایران او نیابتي ډلې په عراق، لبنان، سوریا او یمن کې د ترهګرۍ پاللو او د نامنیو جوړولو ته دوام ورکوي. د ایران او نړیوالو قدرتونو له اټومي قرارداد نه د امریکا له وتلو وروسته د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی په سیمه کې د امریکا پر پوځي حضور نیوکه کړې ده او ویلي دي چې تهران د خپل دفاع لپاره په قوت عمل کوي.
د نړۍ د کاتولیک فرقې مذهبي مرکز یا واتیکان وایي چې د یوې استرالیایي محکمې د هغه حکم په خلاف عالي محکمې ته د خواست کولو نیت لري چې پر کم عمره ماشومانو باندې د جنسي تیری په جرم د کاتولیک فرقې د پخواني ستر پادري کاردینال جورج پیل په باب تیره ورځ صادره کړله. له روم نه د امریکا غږ د خبریالې سابرینا کاسل فرانکو د رپورټ خلاصه سید سلیمان شانه اوري.
واتیکان اعتراف کړی چې یوې استرالیایي محکمې د کاتولیک فرقې د دغه ستر پادري د جرم په اړه مخکینۍ پریکړه توشیح کړې ده. د واتیکان په مطبوعاتي بیان کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی راغلی چې کارډینل جورپیل تل خپل ځان بېګناه بللی، عالي محکمې ته د خواست حق لري. مدافع وکیلان به په غور او زیر د محکمې د قضاوت له مطالعه کولو وروسته د استرالیا سترې محکمې ته د اپیل یا درخواست وړاندې کولو په باب فیصله
وکړي.
دا پرم کې د کاتولیک فرقې د مذهبي پیشوا د مطبوعاتي ویان ماتیو برونی غږ دی. هولي سي یا د رومن کاتولیکانو مقدس مرکز د استرالیا د سناف د محکمې د حکم احترام کوي. اتاویا کلن کارډینل جورپیل چې د استرالیا تبه دی د سه شنبه په ورځ د وکټوریا د ایالت د سناف محکمې خواست رد کړ. د محکمې د حکم سره سم باید درې کلونه په زندان کې تیر کړي. واتیکان عالی محکمې ته د خواست لپاره 28 ورځې فرصت لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې واشنگټن له پیونګ یانګ سره د ټیم مذاکراتو پیل کولو ته چمتو ده. سټیفن بیګن د چهارشمې په ورځ په جنوبي کوریا کې وویل هر کله چې شمالي کوریا خبرو ته چمتو شي امریکا حاضر ده چې مذاکرات پیل کړي. د امریکایي مقام په داسې حال کې له شمالي کوریا سره د مذاکراتو خبره کوي چې تازه د جنوبي کوریا او امریکا ترمنځ ګډ پوځي تمرینات ختم شوي دي. شمالي کوریا د دغو تمریناتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او څو راکټونه یې وازمایل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډنمارک له صدر اعظم سره خپل مجلس لغوه کړی ځکه چې ډنمارکي چارواکي امریکا ته د ګرین لاین په خرڅولو بحث نه کوي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ له ډنمارک نه د ګرین لاین سیمې د پیرودلو خبره وکړه، خو په ګرین لاین او ډنمارک کې چارواکو سملاسي خبرګون خود او ویل چې دا سیمه د خرڅولو لپاره نه ده.
د چین حکومت په هانګ کانګ کې د برېټانیا د قونسلګرۍ د یو تن مابور نیول کېدل تایید کړی دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ په بیجنګ کې ویلي چې دغه کس د چین له امنیتي قانون څخه د سرغړونې له امله نیول شوی دی. چارواکو له برېټانیا څخه وغوښتل چې د چین او هانګ کانګ په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کبله د 1.4 میلیونه ماشومانو له ډلې 215 اویا زره د ګزنځد واکسین نه پاتې دي. د اوچا په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د حکومت او حکومت ضد وسلوالو تر کنټرول لاندې په ډېرو سیمو کې د ګزان ضد د واکسین پروګرامونه ځنډول شوي دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې لا هم ژوندی دی. څه موده مخکې د مایکروسافټ د شرکت مشر بیل ګیټس په افغانستان کې وسلوال طالبان تورن کړل چې د ګزان ضد واکسین د پروګرامونو مخه نیسي. بیل ګیټس په افغانستان او نړۍ کې پولیو ضد د کمپاین لوی مالی ملاتړی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د افغانستان د عدلی وزارت ویلی دی چې په تیر کال کې امنیتي او کشفی ارګانونو د انساني قاچاق 1550 شبکې پیژندلې دي او 1000 قاچاق برانه نیولې دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې موضوع ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د سولې د مذاکرات وروسته هم دوی افغانستان ساري. ښاغلی ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي دي چې په هیڅ چا باور نه لري او باور نه کوي او افغانستان یو خطرناک ځای دی، د تشدګرۍ لپاره پوهنتون دی. د خبر تفصیل وحید فیزیل ولی.
ولسمشر ټرمپ وایي چې د افغانستان حکومت او طالبان سره د سولې په حق له خبرې خیره وانه دي او په تمه دي چې څه نتیجه ورکوي. ښاغلی ټرمپ وایي چې دوی په پام کې لري د افغانستان څخه یو شمېر ځواکونه وباسي خو هلته به حضور ولري.
اوس موږ له افغان حکومت سره خبرې کوو، له طالبانو سره مذاکرات کوو و وګورو چې څه کیږي. زه وایم د طالبانو دا خوښه ده چې له موږ سره جګړه بنده کړي. هغوی ډیر څه بایللی دي خو موږ به وګورو چې څه کیږي.
له ولسمشر ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې په روانو مذاکراتو کې پر طالبانو باور شته دی. هغه وویل چې پر هیچا باور نشته او داسې ښکاري چې افغانستان د ترهګرۍ هارورډ پوهنتون دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ خپل هغه خبره تکرار کړه چې کوو غواړي په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي.
په یاد ولرئ چې افغانستان یو ستونزمن ځای دی. پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان له کابله په روسیې بدل شو. همداسې وشول. شوروي اتحاد د افغانستان له کابله په روسیې بدل شو.
ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر اوږد مهال حضور انتقاد وکړ او وی ویل چې امریکایي عسكر هلته د پولیسو دند ترسره کوي. ښاغلی ټرمپ دا هم ویل چې په دې پوهیږي چې طالبان د افغانستان د حکومت درناوی نه کوي او په دې هم پوهیږي چې طالبان او د افغانستان حکومت له ډېر مودې راهیسې له یو بل سره نه جوړیږي. یو شمېر څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د ترهګرۍ ضد مبارزې سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس بې ثباتي نور هم زیاته کړه.
امریکایانو واقعا د ترهګرۍ له منځه وړلو نیت نه درلود. کله چې هغوی افغانستان ته راغلل دلته یوازې د طالبانو او القاعده ډله فعاله وه. اوس دوی په خپله وایي چې دلته 40 ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي. هغه وخت ترهګر یوازې په 2 ولسوالیو کول، اوس په ټول افغانستان کې ترهګرۍ ډلې مرکزونه لري.
تر دې مخکې هم ولسمشر ټرمپ ویلی وو د سولې مذاکراتو بریالی کېدو څخه وروسته غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم کړي خو هلته به مؤثر استخباراتي حضور ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنوریونکو، د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د خبرو په نهم پړاو وتلی دی. ویلي دي چې لومړی به په دوحا کې سفر پای ته ورسي او وروسته له هغې به سفر ته ادامه ورکړي. ځینې پخواني طالبانو ویلي دي چې په دې ځل خبرو کې به په هغو مسایلو باندې خبرې وشي چې دواړه لوري د خپلو مشرانو سره د سلام مشورو وروسته هغه مطرح کوي. رحیم ګل سروان په دې حقله رپورټ راکړی دی.
زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره په خپل نهم سفر وتی. هغه به د دې سفر په پیل کې دوحې ته لاړ شي. په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې په واشنگټن کې د ګټورې اونۍ او خپل ادارې ته د معلوماتو له ورکولو وروسته بیرته په خپل مسیر راغلی یم. لومړنی سارتیا به دوحه کې وي، چیرې چې به پاتې مسایل بشپړ کړو. موږ تیار یو وګورو چې آیا طالبان هم تیار دي. خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر آغا چې په کابل کې د طالبانو د دوحې د سیاسي د دفتر پخوانی مسؤول سید طیب آغا د پلار فاتحه اخیسته وایي چې په نهم ځل مذاکراتو کې به په پاتې مسایلو خبرې وشي.
نهم دور چې دی په هغه کې څه خبرې پاتې دي. البته هغه خبرې دي چې مشورو کې څه تغییر او تبدیل راغلی دي، دغه تغییر او تبدیل په بنا باندې بعضې خبرې داسې پاتې دي چې هغه بیرته توافق باندې وسي، نو هغه خبرې پاتې دي. په هغه خبرو باندې کېدای شي چې ژر توافق وسي، بیا به کېدای شي چې توافقنامه به امضا شي.
حقیقتنامه خو ټول جزئیات ټول مسله پکې حل سوې ده، هغه کې تشویش نه ده پاتې.
دا ډول په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د ټیم د غړو د نومونو پټ ساتل یا د اختلاف لامل دي او یا هم ځانګړي کړۍ په واک کې دي. په وینا یې داسې ټیم بیا د سیاسي جهتونو مشترک ټیم نه دی او د فیصلې واک به نه لري. خو د طالب وایان دغو خبرو ته افغان حکومت غبرګون ښودلی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې 15 کسیز پلاوی ټاکلی دی.
دولت افغانستان 3 هفته قبل بعد از مشورتهای گسترده با طرفهای زی داخل هیئت 15 نفری مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح با طالبان انتخاب کرده. این هیئت از تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی برخوردار بوده و آمادگی های کامل را برای قرار گرفتن در پشت میز مذاکره دارند.
امریکایی پلاوی له طالبان سره اتم پړاو د اګست په 12مه پای ته رسولی و. تیره جمعه ولسمشر ټرمپ خپل لوړپوړو چارواکو سره افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ هم اوریدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کونړ چارواکو ویلي دي چې په تیرو 8 ورځو کې د پاکستان د اړخه د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې 500 زیات توغندي وشتل شوي دي. بل پلو د ننګرهار د امنیت ادارې ویلي دي چې د ازادۍ د سلمې کلیزې په ورځ په جلال آباد ولسوالیو کې 14 د پاکستان په دستور شوي دي.
د چارواکو وینا ده چې له پاکستاني اړخه پر کونړ وشتل شوو مرمیو د سر زیان نه دی اړولی. د کونړ والی عبدالستار میرزکوال وایي تیرو 8 ورځو کې د ډیورن کرښې لاغې غاړې 120 راکټي او توپچي بریدونه شوي.
8 ورځو په جریان کې د دوی راکټي بریدونه، توپچي اندښتونه نهایت زیات شوي دي، خصوصا د شلتن په ولسوالۍ نه په دغه 3 ورځو کې 120 پایر انداخ شوی. خو الحمدلله د خدای شکر ادا کوم، یو کورنۍ نلګېدلی ده چې هغه مواشي د منځه تللې دي او نور داسې جاني تلفات نه لري. په دې برخه کې مو معین اقدامات کړي دي. امنیت شورا ته مو لیکلی ریپورټ او ایمیل استولی ده، وزارت خارجات هم استولی ده، ارګانای محلي ته هم استولی ده.
هغه وایي دغه مرمۍ په دانګام او شلتن ولسوالۍ ولګېدلې دي. که څه هم د پاکستان حکومتي ادارو د دغو بریدونو د کېدو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویل چې د ډیورن پر کرښه هغه وسلوال په نښه کوي چې پر پاکستاني پوستو ډزې کوي. تیر 9 کلونه په وقفهیي ډول پر کونړ دغه ډول بریدونه کېږي. د کونړ والی وای په همدغه دانګام کې تیره شپه 02 ځانګړو ځواکونو توپچي بریدونه کړي چې د طالبانو دوه مرکزونه له منځه وړي او طالب غاړې ته مرګ ژوبله مړولې.
د شپنی عملیات د سپرچار لخوا تر سره سو موږ د خداتونه دغه په نتیجه کې تر اوسه اطلاع دادی 15 کسان د منځه تللې دي او شپږ زخمیان دي.
په گاونډي ولایت ننګرهار کې بیا د ملي امنیت ادارې ویلي چې د ازادۍ سلمې کلیزې د نمانځنې په ورځ جلال آباد کې شوې 14 د پاکستان هیواد په دستور شوي او د دوی په باور هغه هیواد ته وفادارو ډلو کړي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي
بلشکری طیبه د خپل یو پاکستانی تروریستي شبکې ده چې هغه په دنیا او شاوخوا کې مثلا فعالیت لري. داعش چې هغه خپل یو خارجي پدیده او بهرنی تروریستي شبکې ده، جنود خراسان او د شنور القاعده هغه دغه د استقلال ورځ
د ازادۍ ورځې د مراسمو په ورځ یوازې جلال آباد کې 14 شوې وې چې لږ تر لږه 130 کسان پکې ټپیانو. د ننګرهار والی وایي په دغو 14 کې لاس لرونکي ځینې کسان نیولي او د نورو د نیولو پسې هڅې روانې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په تیر کال کې امنیتي او کشفی ارګانونو د انساني قاچاق 55 شبکې پیژندلې او 100 قاچاقبران نیولې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې اوس قاچاقبران په نوو طریقو خلق قاچاق کوي او لا هم زرګونه کسان قاچاق کیږي. لیمین یزی رپورت را کړی دی.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې تیر لمریز کال د کورنۍ او چارو وزارت په افغانستان کې د انساني قاچاق 140 قضیې ثبت کړي دي او په دې تړاو یې 121 تنه نیولې دي. د دغه وزارت د بشري حقونو د ریاست او له انساني قاچاق سره د مبارزې د سکرتریت مسؤول نایف ریاضت د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تیر کال د امنیتي ځواکونو په مرسته په افغانستان کې د انساني قاچاق 55 شبکې پیژندل شوي او یو سلویختنه د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی.
دولت افغانستان دری بخش تمام
د افغانستان دولت په دغه برخه کې ډیر کوښښ کړی دی. لموږ سره نورې دولتي ادارې مخصوصا کشفی او امنیتی ادارې هم کار کوي تر څو هغه بانډونه چې د انسان قاچاق کوي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د انساني قاچاق ډولونه او طریقې ډېرې شوي او لا هم هر کال په زرګونه کسان د انساني قاچاق قرباني کیږي. IOM وایي چې په افغانستان کې د انساني قاچاق له درکه د قرباني شوو کسانو کره شمېره معلومه نه ده، خو د ورځې په سلګونو کسان د دې ستونزې له ګواښ سره مخ دي. له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د دغې ادارې مسؤولې مینې پودل وویل ښایي هر کال په افغانستان کې د انساني قاچاق شمېر 15% ډیر شوی وي. دا وایي موږ یوازې اطلاعاتي بانک جوړ کړی او په دې برخه کې کوم رښتینی ارقام نه لرو. غواړو تاسو ته ووایو چې د انساني قاچاق بڑو او ډولونو تغییر کړی او ډیر شوي دي چې هر کال په زرګونه کسان قرباني ورکوي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قربانیانو د شمیر په هکله دقیق معلومات نشته، خو د دغه هیواد د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هر کال په زرګونو افغانان په شتمنو لویدیځو هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه ځانونه د انساني قاچاقبرانو ډلو ته سپاري او بیا قاچاقبران افغان پناه اخیستونکي په غیر قانوني ډول په ډیرو سختو لارو اروپایي هیوادونو ته رسوي. د کابل ښار اوسیدونکی اجاز خان چې انساني قاچاقبرانو له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د ایران او ترکیې په سختو لارو بیولی د خپل سفر د سترګو لیدلی حال بیانوي.
دغه کانتینر کې چې واچول دا کانتینر نو داسې یو کانتینر و چې نفس به د انسان پکې بندېده. ای سوری نه و چې نه و چې موږ اکسیجن اخیستی په ده کې داسې 22-23 کسان بیوش شلو، خو موږ دا فکر کوو چې دا مړه شلل. هلته چې بیا موږ ورسېدو دې کانتینر نه ښکته کړو یو ځنګل کې، دا کوم خلک چې بیوش او دې باندې اوبه اچولې.
افغان حکومت د تیر کال په پیل کې د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته د انساني قاچاق د معلوماتي بانک مدیریت پیل کړ. د افغانستان د عدلی وزارت ویلي چې دغه معلوماتي بانک د جوړېدو هدف د انساني قاچاق او مهاجرینو د قاچاق د قربانیانو څخه د ملاتړ او د انساني قاچاق سره د مبارزې په عالي کمیسیون کې د غړو ادارې ترمنځ د همغږۍ زیاتوالی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو خپرونې د واشنگټن د استودیو نه اوري. یو شمیر افغان او پاکستانی چارواکي نن د غلام خان بندر لیدو ته ورغلي وو. دوی ویلي دي چې پلان لري چې دغه لار په دایمي ډول پرانیزي او سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. اوس د غلام خان د بندر له لارې یوازې ډیر کم تجارتي مالونه انتقالیږي او خلک په دغه لار باندې تلی راتلی نشي. ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی.
په دغه ناسته کې چې په غلام خان کې د ازغنتر دې خواته جوړه شوې وه، د اسلام آباد لپاره افغان سفیر له اسلام آباد نه راغلو ځینو پاکستاني امنیتي منصبینو د خوست دولتي چارواکو او سوداګرو پکې ګډون درلود. د پاکستان د سرحدي ځواکونو دغه افسر کارنیل شاهزاد چې د هغه هیواد په استازیتوب خبرې کولې وویل چې د خلکو پر مخ د غلام خان بندر پرانستل د دواړو هیوادونو غوښتنه ده او دا به په اقتصادي وده کې مهم رول ولري.
It will have more economic activity for the betterment of people living
د دلار پرانستل با د کرخه د دواړو غړو اوسیدونکو لپاره اقتصادي پروزي موږ هیله لرو چې د اړینو اسانتیاو په برابرولو سره موږ ډیر ژر دلته راشو او رتونکو کې با د غلام خان ترمینل لارې ډیر راکړه ورکړه ولرو.
د اسلام آباد لپاره افغان سفیر او د خوست ولایت حکومتي او ملکی چارواکو په رسمي توګه د بندر د پرانستلو لپاره د چمتووالي په خاطر د کرخې دې غاړې ته د کمیسرۍ او ګمرک له ودانیو لیدنه هم وکړه. افغان سفیر عاطف مشل خبریالانو ته وویل چې د غلام خان بندر له لارې د خلکو د تګ راتګ او په دوه اړخیزه توګه د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د دواړو حکومتونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی هم دی.
د دې لارې د خلاصېدو تنها تجارتي برخه نه، د ترانزیت او د خلکو د راشه درشې د تګ راتګ د تحصیلاتو برابرېدلو لپاره هم باید لازم کارونه وکړو. هغه څه چې پاکستانی حکومت پورې اړه لرله په هغو مو کار کړی، د هغو خوانمو مسایل را خلاص کړي.
که څه هم له یوې مودې راهیسې د غلام خان بندر د سوداګریزو مالونو پر مخ پرانیستل شوی، خو توقع دا ده چې د خلکو پر مخ د دې لارې په خلاصون سره به اقتصاد لا وده او پرمختیا ومومي.
شاوخوا ولس کله مخکې پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د بندر د رسمي ترانزیت حکم ورکړی، خو لا تر اوسه عملي بڼه نه ده خپله کړې. د سوداګرۍ په برخه کې د افغان مسؤلینو په وینا غلام خان بندر د سپین بولدک او تورخم بندرونو په نسبت د پاکستان ستر تجارتي مرکز کراچۍ ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی.
نو چې کله د پنجاب نه زموږ مالونه بار شي، د کراچۍ نه مال بار شي، هغه مال چې هغه ته رسېږي پېښور ته، د کراچۍ مال د خوست له لارې کابل ته رسېږي، دا څومره پارک ته؟ په یو موټر کې تقریبا 100,000 پارک ته په کرایه کې.
غلام خان بندر په کال 2014 میلادي کې د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې په بشپړه توګه وتړل شو، خو د شاوخوا یو نیم کال راهیسې په ډېره کمه اندازه پرې د سوداګریزو مالونو د انتقال لړۍ پیل شوې.
د ځواني هیلې خبرونه د ځوانانو هنداره. دغه خبرونه هره پنجشنبه د ماښام 8 بجې د ګالیارنا نورستانې په کوربهتوب مه هېروئ.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو په هدف قطر ته روان شوی دی. خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې پر پاتې مسایلو له طالبانو سره خبرې کوي. خلیلزاد زیاته کړې، موږ چمتو یو، اوس نو وګورو چې آیا طالبان چمتو دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان په پاکستان کې له پناه ځایونو پرته خپل شتون ته دوام نشي ورکولی. ولسمشر غنی نن په کابل کې د ناټو د ګډو ځواکونو او په اروپا کې د امریکا د عمومي قمندانۍ له ارشد قمندان ټوټ ولټر سره د مجلس په ترڅ کې ویلي چې له ناټو سره د افغانستان مشارکت دوامداره ده او د نړیوالو قواوو شمیر کې زیاتوالی او کموالی په شرایطو پورې اړه لري. د کونړ چارواکي وایي چې تیرو اتو ورځو کې د پاکستان له لوري د کونړ پر یو شمېر ولسوالیو له 100 ډېر توغندي ویشتل شوي دي. د پاکستان حکومتي ادارو د دغو بریدونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویل چې د ډیورن پر کرخه هغه وسلوال په نښه کوي چې ګواکې پر پاکستاني پوستو ډزې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واده پر مراسمو برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 80 ته اوچت شوی دی. د تیرې شنبې ورځې برید چې داعش مسؤلیت واخیست، د افغان حکومت سخته غصه پارولې ده. د ملي امنیت شورا ویان ویلي چې داعش د افغانستان لپاره یو لوی خطر دی او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره نړیوالې اجماع ته اړتیا شته. په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د وینا په ترڅ کې په سیمه او نورو ځایونو کې د ایران د ناوړه چلند د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د منځنی ختیځ د امنیتي حالاتو په اړه د امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ایران او نیابتي ډلې په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې د ترهګرۍ پاللو او د نامنیو جوړولو ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې واشنگټن له پیونګ یانګ سره د اټومي مذاکراتو پیل کولو ته چمتو ده. سټیفن بیګن د چهارشنبه په ورځ په جنوبي کوریا کې ویل هر کله چې شمالي کوریا خبرو ته چمتو شي، امریکا حاضره ده چې مذاکرات پیل کړي. د خبرونو پای.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خود امریکا غږ پروګرامونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوو چې خپل نظریات څرګندوي. ستاسو نظریات د خبرونو د لاخه کېدو په برخه کې مهم رول لري. کور مو ودان اوس دری خبرونه ته غوږ ونیسئ.